په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. په دې هیله چې ورځ مو په خیر تیر کړی وي، د ازادي راډیو د خبرونه پیلو چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ شوي دي. السلام علیکم، نن شنبه ده، د تلیه میزان 8 د سپتمبر 13. د خبرونه په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو خبرونه را سره واوري. د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وربیا په افغانستان کې د شوزو او نجونو د نړیوال ملاتړ پر دوام چنګار وکړ. رینا امیری وایي چې په وروستیو کې د هغې او د هغو هیوادونو د استازو ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، موافقه وسوه چې د افغانستان د ملاتړ دپاره نړیوال پیوستون دوام وکړي او په افغانستان کې دننه د ډیپلوماتیکو او څرګندو هڅو له لارې د ښځو او نجونو ملاتړ دوام ومومي. رینا امیری تېره شپه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي، دغه کتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 8 غونډې په څنډه کې سوې دي. هغې لیکلي چې افغان ښځې دي د افغانستان په اړه په ټولو غونډو کې په ځانګړي ډول چې طالبان پکې برخه ولري حضور عمومي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي دي چې تر اوسه نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړی او تفریحي پارکونو یا هم عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د قزاقستان د نجونو د ټیم په وړاندې 3-0 په مقابل کې ماتې وخوړه. دغو ټیمونو نن په دې ګروپ کې په خپلو کې لوبه وکړه. د آسیا د والیبال فدراسیون د راپور له مخې د قزاقستان ټیم دغه لوبه وګټله. شاکل سوی د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم د جاپان په وړاندې سبا لوبه وکړي او بل سبا به د هانګ کانګ په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم له ایرانه په آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی. د دې لوبډلې روزونکی وایي چې د نجونو د والیبال ټیم غړي د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي او هغوی ته د ګډ تمرین زمینه نه ده برابره. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپې پر مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغې قمندانۍ نن شنبه ویلي، د ابراهیم الحاجي شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنجشنبې په ورځ د سرخې الوتکې په مرسته اچول سوې ده. د امریکا مرکزی قمندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو خلیل الفازانی د نیولو خبره هم ورکړې و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغې قمندانۍ ویلي، په دواړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن شنبه ویلي چې د ارمنستان د ځواکونو لخوا یې د یوه سرتیري تر وژل کېدو وروسته ځوابي اقدامات پیل کړي. د آذربایجان په وینا، دغه سرتیری یې د ارمنستان د نشه ویشتونکو لخوا د دواړو هیوادونو پر پوله ویشتل سوی دی. ارمنستان دغه تور سمدلاسه رد کړی او ویلي دي چې دا واقعیت نه لري چې د دوی ځواکونو دي د آذربایجان پر سنګرونو ډزې کړې وي. دا ادعا وي داسې وخت کېږي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې آذربایجان تېره اونۍ لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ چې ډیری اوسیدونکي یې په خټه ارمنان دي ونیوله. په ترابلس کې چارواکي وایي له 100 کلونو وروسته له لیبیا یوه الوتکه د ایچالیا د پلازمینې روم په نیت روانه سوه. دغه الوتنې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله ځنډول سوې وې. دغې ټولنې په 2014 کال کې هغه الوتنې چې د لیبیا د هوایي شرکتونو لخوا کېدې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو فضایي قلمرو ته له ننوتلو منع کړې. په هغه وخت کې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې جګړې روانې وې. نننۍ الوتنه د ترابلس له میتیګا هوایي ډګره وسوه او په لیبیا کې دیره میتس کې هوایي شرکت به په اونۍ کې 2 د ایچالیا پلازمینې روم ته الوتنې کوي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. په کابل کې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید کال تیریږي، خو خلک وایي چې طالبانو د خپلو څیړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړي. د قلملار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متی الله ویسا قضیه محکمې ته راجز شوې. د هغه کورنۍ وایي چې د ښاغلي ویسا خوندیتوب ته اندېښنه لري.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
محبوبه سراج د سولې یوې معتبرې جایزې ته کاندیده شوې او وروستۍ لسته یې لاره موندلې ده.
کنفرانسو کې د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتي او د خزو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي. په فکر کوم د نورو خزو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده.
ځینې معلول ورزشکاران وایي چې دوی ته پام نه کېږي. په میدان وردګ کې د والیبال سیالۍ استوي دي.
ټول ولسوالۍ لوبغاړو په کې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا دوه هفته په جریان کې پای ته ورسېده.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د نه بجو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې د کاج پرشوونیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پیښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت د خپلو څیړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د دې ځانمرګې برید ځینې ټاپیان وایي چې د دې پیښې نه وروسته له جسمي او رواني پلوه ځورېږي. دغه حمله د 1400 لومړي لمریز کال د میزان یاتلې پر اتمه نیټه سوې وه. جزیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په دیرشمه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 130 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکې وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکې زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړې وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي، خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپل سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه هم په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې، خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم، د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم، د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ او د حقي ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاج خونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فاتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فاتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه، هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زنین کې د عمله کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و، خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې، نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې، خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړه.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګ شپږ غړي د په وینا د کاج پر تعلیمي مرکز د بریت عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په بریت کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیز مرکز د بریت مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږو میاشتو محکمې ته تللې ده. د ښاغلي ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیې په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متی الله ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. نه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د سپتمبر په 20 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجه اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي، اقرار خپل خاص شرایط لري، او هر هغه اقرار چې په جبر او اقرار او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا، د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان الله له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید د خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پرسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې دي او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پرسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه:
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که
دا واقعا خوشینه اون که دا هغه دوه مېرمنې چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنۍ سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و موږ غوښتل د متیولا ویسا د ورور عطاولا ویسا او د مېرمن بسیم د اداو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان نه دي عمله نیولي، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بنده خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودي په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د کاندیدانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې ده. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل او د ایران د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ له کاندیدانو څخه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کورډل په یوه بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي.
بلخوا په ناروې کې د تیر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنس کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي. نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زمال نظر چې ده دغه جایزې مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومانده شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د نړۍ یو مهمه مسأله، ارمنستان وایي تر 100,000 ډیر ارمنیان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلې دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نښه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 100,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرېښې ده د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3 باندې یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو د نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباخ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیات شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګري ملتونه به نن شنبی یا یک شنبی ناګورنو قرباخت یو پلاوی واستوی دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نشتی دیش کلونو رئیس یې لاسرسي نه ورته درلود د بشری مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپای ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباخت د لنجې پاړه یوې دایمي روغې جوړې تلار پرانستل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مالولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو ځینې غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلان د دې ستونزو ته پام نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې روزنې لپاره ورته لوبغالی نسته، له دوو کلونو راهیسې ورته دا سریو پیسې نه دي ورکول سوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ورڅخه اخیستل شوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څنګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې ورسیاوي له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمین نه دا برابر. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن يم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی خودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکه کوي.
مدت دو سال مشه کی اسری اور ما دادا نش نک ما
دو کال کی چې مخته اسری نه درا کړي، مخته د میاشه زر افغانۍ را کولی. راته ویل شوی و چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چډ اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت نو پاسپورت واخیست، خو بیا هم قرنټین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیرونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکی مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 زیات فدراسیونونو شتون لري چې هیڅ یو هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
خاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبه کې ګډون وکړي، او هغه چې په خپل ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبه کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبه په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلول ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری آزادې رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بي خبره دي. اولمپیک د وس لپاره لمنځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
او بل ورزشي مسله دا ده چې په میدان وردګ کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګي سټار لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې ولایت د ورزش د برخې مسؤلان وایي چې په دغو سیالیو کې شپږ د شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. دا هم تفصیل.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنقی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته د یو بل په وړاندې راوتلی دی. دا ځوانان چې نیمه یې د سپورت لباسونو په تن او نیمه یې افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه یې نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج وایي یا د سیالي د ولایت په سطحه وي چې هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو مخنیوی او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټولو ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. دغه سیالۍ تقریبا د دوه هفته په جریان کې پای ته ورسېدې.
یادی سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جورته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جورته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس په لوبغاړو دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي، اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته موږ نشو کولی د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دا سړک پوښ شي تر څو موږ هغه اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش له مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګ ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسیدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشټوالي له امله شکایت کوي.
اوس هم د ساینس له نړۍ سره لدې چې د جیمز ویب لاستول وروسته د هابل ټیلیسکوپ هاړه ډیر څه نه ویل کیږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مځکې ته راستولې دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بې حده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بې ساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمځکې 1500 نوري کاله لري ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کیږي چې بشر ته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو ترک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بل وسیله د هابل په شان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. دا تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو داسې سپک الوتکه جوړه شوې چې ګمان کیږي په راتلونکي کې به د سپوږمکیو ځای ونیسي. دا الوتکه د لمر په انرژي چلیږي او د عادي الوتکو دوه برابره لوړېدای شي. دا هم تفصیل.
د بی ای ای سیستمز په نوم کمپنۍ اعلان وکړ خپل نوې جاسوسي الوتکه یې بشپړه کړې او تجربوي الوتنې پرې کړې دي. دا الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي ډیره سپکه ده او د ډیرو ورځو لپاره په لوړ ارتفاع کې الوزي. دا الوتکه چې ایچ ای پی ایس نومیږي کوچنی الکتریک ماشین لري او په اوږدو وزرونو کې د لمریزې انرژۍ پنلونه نصبي چې د لیتیم بیټریو په مرسته که میاشتې میاشتې نه وي نو په اونیو اونیو په آسمان کې پاتې کېدای شي. د دې الوتکې په اړه ویل شوي چې د سپوږمکۍ یا سټلایټ ځای نیولی شي، یعنې هماغه کارونه چې له سپوږمکیو څخه اخیستل کیږي ممکن په راتلونکي کې له دې الوتکې څخه واخیستل شي. د الوتکه لومړی پلا د سش کال په جولای کې د امریکا په نیو مکسیکو کې ازمیش شوه. د دې سیمې هوا د دې الوتکې د لومړي فاز یا پړاو د ازمیش لپاره غوره تشخیص شوې وه چې 2012 متره لوړه شي. دا تقریبا د مسافر وړونکو الوتکو د ارتفاع دوه برابره ده. د الوتکه په ساعت کې په 9.8 کیلومتر سرعت د ارتفاع یا لوړوالي له نظره خپل منزل یا ټاکلي حد ته رسیږي چې خورا کم سرعت دی، خصوصا که باد زیات وي الوتکه له ستونزو سره مخامخ ولې شي. د امریکا او بریتانیا پوځي ستراتیژیستان فکر کوي چې په ایچ ای پی ایس الوتکه کې دا وړتیا شته چې د اوسنیو دوه سپوږمکیو ځای ونیسي. د بریتانیا پوز داسې بالونونه هم تجربه کړي چې په ډیره ارتفاع کې ځای پر ځای کیږي او د لمر په انرژي کار کوي. اچ ای پی ایس الوتکه د ډیر وخت لپاره د یو ټاکلي موقعیت لپاره ساتل کېدی شي، څو له هغه ځایه مخابرات وڅاري او